سلامونه ستړي مشه ای افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د مير احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبلخت حرکت وکړو خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر طالبانو د سفر د لګولو بندیزونو د مافیت د نه تمدیدولو تر څنګ د هغې ډلې ماموریت د یو بل کال لپاره وغځوو چې پر طالبانو بندیزونه څاري. د کابینې د غړو په ګډون د طالبانو لسګونه جګپوړي چارواکي د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې شامل دي. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي دفتر بېګانه وخته په یو بیان کې وویل د امنیت شورا 15 غړو د رایو په اتفاق په دې تړاو مسوده تصویب کړه چې له مخې به پر طالبانو د بندیزونو د څار د ډلې ماموریت د 2023 کال تر دسمبر میاشتې پورې وغځول شي. څارونکي ډلې به د ټولو هغو سرغړوونکو اقداماتو په اړه شاید د شتمنیو کنګل کول، د سفرونو بندیزونه او د وسلو مهماتو تمویل او تجهیز پکې شاملېږي معلومات راټولوي. همدارنګ په بل خبر کې پاکستان یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې په خیبر پختونخوا کې د روسي برید د تنظیمونکو پر ضد جدي اقدام وکړي. له دې مخکې د طالبانو حکومت د پاکستان چارواکو د اید عارض کړی و چې ګني دا برید د افغانستان په خاوره کې پلان شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ پرون په خبري غونډه کې د طالبانو د حکومت بیان ته اشاره وکړه او ویل پاکستان ته د طالبانو دا بیان رسیدلی دی چې د دې برید په اړه تحقیقات وکړي. میرمن بلوچ زیاته کړه طالبان باید د دې برید تنظیمونکي او د تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی بی مشران اسلام آباد ته وسپاري. د سشنبې په ورځ د ډیرا اسماعیل خان په درابڼ سیمه کې د پولیسو د یوې تھانې مخې ته پر یوه پوځي مرکز په برید کې درویش پوځیان ووژل شول. د دې برید پړه د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډله چې ګمان کېږي د ټی ټی پی یوه څانګه به وي ومنله. د خیبر پختونخوا یالت د ټانګ سیمې د پولیسو پر یو مرکز په برید او نخته کې یو سرتیری او دو درې بریدګر وژل شوی دي. د ټانګ د پولیسو مشر نن د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل وسلوالو نیمه شپه د پولیسو پر مرکز برید وکړ چې ورسره سمه نخته پیل شو. دغه په وینا نخته څو ساعته روانه و چې په ترڅ کې یو پولیس وژل شو او درې نور ژوبل شول. هغه زیاته کړه چې پولیسو په نخته کې دوه او پاوز یو مشکوک وسلوال وژل دي. د دې حمله مسؤلیت د انصار الجهاد په نوم یوې نوې ډلې منلای دي. په جنوبي وزیرستان کې نن د هاون د یوې مرمۍ د لګیدو په پیښه کې اووه ښځې ټپیانې شوې دي. یوه استخباراتي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل دا ښځې د مکین بازۍ کلي ته غره ته د لرګیو د راټولولو لپاره تللې وې چې د هاون ګولۍ دوی ته نږدې ولګېده. نوموړي زیاته کړې چې په سیمه کې د پوز پر یوه پوسته برید شوی و او د پوز د ځوابي ډزو پر مهال د مرمۍ پر سیمه راپرېوته. ټپي شوې ښځې د رزمک روختون ته رسول شوې دي. له بلې خوا د پاکستان په ملي اسمبلۍ یا پارلمان کې د شمالي وزیرستان پخواني استازي محسن داوړ په خپلې شبکې لیکلي داسې خشنوونکي خبرونه یې ترلاسه کړي دي چې په مکین کې امنیتي سرتیرو پر ښځو ډزې کړي دي. ښاغلي داوړ د دې پیښې د څرنګوالي په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. د ایران د جنوبي ختیز سیستان بلوچستان ایالت امنیتي چارواکي وایي ولس تنه پولیس د پاکستان سرحد ته نږدې په راسک سیمه کې په یوه حمله کې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې د دې پیښې پر مهال یو شمېر برید کوونکي هم مړه او ټپیان شوي دي. د سیستان بلوچستان مرستیال والي علي رضا مرهتي وویل دا یو تروریستي حمله وه. د ایرنا دولتي خبري اژانس راپور له مخې د دې برید پړه د جهش العدل په نوم سني وسلوالې ډلې چې مخکې له دې سره هم څو ځلې د ایران د سپای پاسران انقلاب او سرحدي ځواکونو نښتې کړې وې منلې ده. او د غزې په ترنګ کې نن هم د اسرایلو پوځي عملیات روان دي. اسرایل خپل اصلي متحد امریکا ته ویلي دي چې د حماس ډلې د ځپلو عملیات ښایي څو نور میاشتې هم وخونیسي. حماس امریکا اروپایي ټولنې لخوا د روسي ډلې په توګه پیژندل کیږي. اسرایلو د دې ژمي په بخنې سره د دې ژمنې په اساس د غزې په ترنګ کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې حماس به ځپي او هغه شاوخوا 240 کسان به ژغوري چې دې ډلې د اکتوبر 2 د برید پر مهال یې رغمل کړي وو. د دې عملیاتو په نتیجه کې د کلابندې غزې ډیره برخه ویجاړه شوې ده. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس اداره کوي وایي د اسرایلو په عملیاتو کې تر اوسه 3,000 څخه زیات فلسطینیان وژل شوي دي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. وړاندې بره سره واورئ چې پاکستان یو وار بیا په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د خیبر پختونخوا په ډیری اسماعیل خان کې د انتحاري حملې د عملیانو پر ضد د سخت اقدامات ترسره کړي. دا چې دا سخت اقدامات به څه ډول وي او طالبانو ورته څه ځواب ورکړی دی وړاندې په خبرونه کې به درته وایو. همدارنګه تاسې په دې پوهیږئ چې تاوتریخوالی څه ته وایي؟ آیا یوازې وهلته کول تاوتریخوالی دی؟
خوشونت یوازې د وهل ټکول نه دی. کوم انسان ته چې د یو فشار په ذهني حالت کې ورته پیدا سي یا فشار راوړي نو هغه هم یو خوشونت.
همدارنګه په ختیځ کې کونړ ته به هم ورشو چې د چپې درې ولسوالۍ ځینې سیمې د سیلابونو له کبله ویجاړې شوې.
د چپې درې ولسوالۍ ډېرو بارانونو او سیلابونو له کبله همدې ولسوالۍ زراعتي ځمکې او برېښنا کوټونه او سیلابونو له کبله تخریب شوي دي.
د طالب چارواکو د سفر د بندیز په اړه به د ملګرو ملتونو راپور هم درته ولرو. نور مطالب هم شته. ملتیا مغواړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. پاکستان یو وار بیا په افغانستان کې د طالبانو له حکومت د خیبر پختونخوا په ډیری اسماعیل خان کې د انتحاري حملې د عملیانو پر ضد د سختو اقداماتو غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ تیر ورځ په خپل ونیس خبري کانفرنس کې ویل طالبان باید د دغې بریدې عملیانو او د تحریک طالبان پاکستان مشران اسلام آباد ته وسپاري. که څه هم ښاغلي بلوچ ویلي دوی د طالبان له حکومت رسمي بیان ترلاسه کړی چې په ډیری اسماعیل خان کې به د شوې پیښې په اړه څېړنې کوي خو د طالبانو حکومت ویان زبیولا مجاهد په دغه تازه ډیرو پښتني جواب نکړي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت رسمي بیان ترلاسه کړی چې په ډیر اسماعیل خان کې به د شوی پیخي پاړه څېړنې کوي. د دې وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ تیر ورځ په خپل 19 خبری کانفرنس کې وویل چې طالبان دې د دې برید داملونو پر ضد جدي اقدامات وکړي. نوموړي ویل چې طالبان باید د دغه برید عاملین او د تحریک طالبان پاکستان مشران اسلام آباد ته وسپاري.
افغانستان باید د دې پیښې عملانو پر وړاندې جدي ګامونه واخلي او هغوی د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره یو ځای پاکستاني لوري ته وسپاري. موږ دغه راز له افغانستان تمه لرو چې د ترهګریزو ډلو له لوري د پاکستان پر ضد د افغانستان له خاورې د استفادې څخه د مخنیوي لپاره مشخص او رښتینی ګامونه پورته کړي.
د روان دسمبر میاشتې په 12مه د پاکستان د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د پاکستانی ځواکونو په یو پوځي مرکز په برید کې د رسمي شمیرو لمخې درويشت پاکستانی سرتیري ووژل شول او لزګونه نور ټپیان شول. تحریک جهادي اسلامي ډلې د غبرید مسولیت منلې. لپیخې سم دستي ورسته پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت شارز دافیر بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړ. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ک څه هم د اسلام آباد د تازه غختونو پاړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي خو ل دې وړاندې پړی رئیس اسماعیل خان کې ل انتحاري حمله ورسته رسانی او ته ویلو دوی به په هغه موضوعاتو غور وکړي چې شرط دافیر ته سپارل شوې دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلی واکمنې لپاره ورسته د پاکستان په بیلابیلو سیمو په ځنګړي ډول خیبر پښتونخوا ایالت کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو بریدونه زیات شوي چې لامل د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه په خپل ایکسپانډ لیکلی چې په روسي کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې بحرانی شوي. خغلی خلیلزاد لیکلی چې پاکستان د طالبانو حکومت د پاکستانی طالبانو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت اسلام آباد د داعش د خراسان اتسانګي په ملاتړ تورنوي. نوموړي زیاته کړې چې دواړه لوري باید د خبرو لالارې یو بل ته ضمانت ورکړي چې خاورې یو د بل پر ضد نه استعمالیږي. په پاکستان کې د نامنۍ د پیښو په لړ کې د پاکستانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ نن هم دغه هیواد د خیبر پختونخوا ایالت ټانګ او باډی سیمې د دوه حملو شاهدي وي چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ څلور پاکستانی سرتیري پکې وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور وشتا ته
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د سفری بندیزونو د معافیت د نه تمدید تر څنګ د هغې ډلې کار یو بل کال وغځوه چې پر طالبانو بندیزونه څاري. د طالبانو د کابینې د اکثرو غړو په شمول د دوی لسګون لوړپوړو چارواکي د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې شامل دي. تفصیل صفی الله ستانکزینه اورو.
ملګرو ملتونو ویلي چې پر طالبانو او هغو اړوندو اشخاصو او بنسټونو د بندیزونو د څار ډلې ماموریت د یو بل کال لپاره وغځول شو چې د افغانستان سوله، امنیت او ثبات له ګواښ سره مخ کوي. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي دفتر په دې تړاو د امنیت شورا د پنجشنبې د غونډې په اړه یوه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې د امنیت شورا 15 غړیو د رایو په اتفاق په دې تړاو مساوده تصویب کړه او له مخې به د طالبانو پر سر د بندیزونو د څارګرې ډلې ماموریت د 2023 کال تر ډسمبر غځول کیږي. سارون کې ټیم موظف دی چې د ټولو سرغړونکو اقداماتو په اړه معلومات ټول کړي، چې پکې د شتمنیو او بودیجو کنګلول، سفری بندیزونه او د وسلو او مهماتو تمویل او تجهیز شاملېږي. د مساوده د نری آیات په صورت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غړیو په سپارښتنه د راتلونکو اقداماتو په اړه پریکړه کوي. د طالبانو د بندیزونو د سارون کې ماموریت د کار د دوام په اړه لړۍ ورکولو وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو استازي لیندا توماس گرینفیلد چې د افغانستان د بندیزونو د مسلې مشري هم په غاړه لري، د امنیت شورا له پریکړې هرکلی وکړ. هغه زیاته کړه د رایګیری پایلې د افغانستان د سولې او امنیت په ملاتړ د بندیزونو اهمیت په ډاګه کړ. اغلی گرینفیلد د سارونکو ټیم راپورونه د بندیزونو د اغیز او د سیمې د حالاتو په اړه د پوهاوی لپاره حیاتي وبلل. هغه ویل د معلومات د امنیت شورا غړو هیوادونو ته دا امکان برابروي چې وپوهیږي آیا طالبان له ترګری سره د مبارزې د خزو اونجونو لپاره د بشري حقوقو او لممانعت پرته د بشرپالو خدمتونو د رسیدو په برخه کې خپل ژمنې پوره کوي که څنګه. د چین استازي ګنګ شانګ بیا ویل دا مهمه ده چې ډاکټر لاس شي افغانستان د تراګرو ډلو په مرکز بدل نشي. د چین استازي د طالبانو د یو شمېر غړیو د سفری بندیزونو د معافیت د تمدید غوښتنه وکړه څو له دې لارې لاغوي سره د ډیالوګ زمينه برابروي. هغه ویل نړیواله ټولنه باید د هیواد د ملتونو په کورنۍ کې مدغم کړي. د چین استازي هم درز له ټولو افغانانو سره لنګدي د خبرو لپاره د سارون کې ټیم د ګمارلو ستاینه وکړه او ویل امنیت شورا باید د بندیزونو لپاره داسې تدابیر هم وسنجوي چې پر افغانانو د منفي اغیزو مخاوني سي. د روسیې استازي انایم استګنی د طالبانو پر یو شمېر غړو د سفری بندیزونو د معافیت په نه تمدید خواشینی وښوده. هغه بیا لدې پریکړې هرکلی وکړ چې له واکمنو چارواکو سره د خبرو لپاره څارونکو ټیم افغانستان ته سفر کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2011 کال کې د یو ځانګړي پریکړه لیک له مخې د طالبانو پر 115 درشو غړو بهر د سفر بندیز ولګاو. پر دې سربېره د هغوی د شتمنو د کنګلولو په اړه پریکړه کړې وه. د سولې د خبرو اترو له پیل سره امریکا د طالبانو پر 15 مشرانو د سفر بندیزونه لري کړل او په 2019 کال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د طالبانو پر 14 غړو بندیزونه لړمحال لپاره لري کړل چې هغوی د سولې په خبرو کې ګډون وکړي شي. طالبانو لوبیا واکمنې دوه رئیس د سفری بندیزونو له موجودیت سربېره د طالبانو یو شمېر لوړپوړي غړي د سیمې ځینو لرو او نږدې هیوادونو ته تللي دي. ملا عبدالغنی برادر، ملا عبدالسلام نفی، امیر خان متقی، شهاب الدین دلاور، عبدالحق وسیق، خیر الله خیرخوا، دین محمد حنیف، عبدالعتیف منصور او یو شمېر نورې څېرې چې په خواه سفری بندیزونه د لنډمهال لپاره رفع شوي وو اوس بیرته د ملګرو ملتونو د تازه پریکړې په اساس تر بندیزونو لاندې راغلي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی بیا آن د تعقیب وړ لاندې تور لیست کې دی. امریکا متحده ایالاتونو هم تیر اونۍ د طالبانو دوه نور لوړپوړي چارواکي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي او د علوم اکاډمۍ رئیس فرید الدین محمود بندیزونه ولګول.
و موردل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالب چارواکو سفری بندیزونو د معافیت تمدید کړو، همدارنګه د هغې کاري ډلې کاري هم وغځو چې پر دغې بندیزونو باندې څار لري. بیا به هم افغانستان کې پاتې شو او د افغانستان په ختیځ کې لغمان ته بور شو. د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ د میل درې په رنجور غرونو کې اور لګیدنه وروسته له څلورو ورځو د ځایي اوسیدونکو په مرسته مهار شوی ده. ورزو سنا کاکړ ته چې همدا شی بر سره وصل ده، سنا جان ستړي مشي تاسو ته وایي د غور کلو څنګه مهار شوی دی؟
فرید جان څنګه چې تاسو ویلې د لغمان ولایت د لیشنګ ولسوالۍ د ملدری پرنجون خرونو کې لګیدلې اور وروسته له څلورو ورځو پروند لیندې په دروښته منیټه د ځای اوسیدونکو په همکاري مهار شو او دا ولګیدنه د لیندې په شلمه د دوشنبه په ورځ چې د خرونو نړیواله ورځ هم پیل شوې وو او په یاد ولایت کې د طالبان حکومت د چارواکو په خبره د ځنګل شاوخوا 140 جریبه ځمکه ایسوځولې. د لغمان ولایت د لیشنګ ولسوالۍ لپاره د طالبان حکومت ولسوال قاری عبدالقاهر ازادي رادیو ته وویل دغه لګیدنه د سیمې د اوسیدونکو او د مسلکي ډلې په مرسته چې د ولایتي ادارې لخوا لیکل شوی و مهاج شوه. دا چې د دې لګیدنې لامل څه و او څومره زیانې اړولی دی په دې اړه وویل چې له ډېرې مودې راهیسې په سیمه کې باران نه ورېده او هلته کوم شپون کې چې اوسېدل د هغوی د بې احتیاطۍ له امله دا غر اور اخیستی و او که څه هم ځاني زیان نشته خو خلکو ته مالي زیان اوښتی. د نښتر او د سیوري ونې سوځېدلې دي. د لیشنګ ولسوالۍ یو اوسیدونکی هم موږ سره په خبرو کې وویل چې د ځوانانو ډلې ساحې ته تللې وې او هلته د طالبانو یو شمیر چارواکي هم ساحې ته ورغلي وو او که څه هم پرونه ورځ دا اور مهار شوی دی خو اوس هم یو څه کسان په سیمه کې شته. خو دوه ورځې وړاندې د سیمې اوسیدونکو بیا موږ سره په خبرو کې دا کړي وه چې په تیرو دوه ورځو کې یوازې ولسي خلک دور د مړولو هڅې کوي او د طالبانو حکومتي چارواکي دور وژنې لپاره سیمې ته نه دي ورغلي. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د طبي میراثونو د ساتنې رئیس حامد صافی هم موږ سره په خبرو کې وویل چې د امکاناتو د نشتوالي او غرنۍ سیمې ته د رسیدو د ستونزو له امله د لګیدنې مهار یو څه وځنډید خو د خلکو په مرسته دوی وتوانېدل چې اور مړ کړي. ښاغلی صافی په دې اولګیدنه کې د 130 جریبه ځنګل سوځېدل یو لوی زیان بولي. نوموړی وایي چې دغه ځنګلونه خلکو ته چاپیریالي او اقتصادي ارزښت لري او اقتصادي ارزښت یې دا دی چې دوی خپل مالونه هلته د څرولو لپاره وړي او بل هلته د چارمغزو او ځنغوزیو ونې هم شته. تر دې مخکې د روان مریض کال د چنګښ د میاشتې په 15مه د لغمان د ګاونډیو ولایتونو کونړ او نورستان په ځنګلونو کې هم اور لګېدلی و چې له څو ورځې تېرېدو وروسته د سیمه ییزو خلکو په مرسته مهار شوی و او هغه مال پیښو ته د رسیدونو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویلي و چې په دې اولګیدنه کې 130 هکتار ځنګل سوځېدلی.
ډېره زیاته مننه کور ودان ثنا کاکړ و چې د لغمان د لشنګ ولسوالۍ په ځنګلونو کې د اور د مهارولو په اړه چې دغه اور د ځایي اوسیدونکو په مرسته باندې مهار شوی دی مکسره روستي جزئیات شریک کړل.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شئ.
ازادي رادیو څلرویشت ساعته.
اوس په تخار تور شو. د تخار ولایت یو شمېر ځوانان وایي په افغانستان کې د واک بدلون سره تر بل هر وخت د بیکارۍ لمن خورا پراخه شوې ده او ګڼ شمېر ځوانان له سختو ننګونو سره مخامخ دي. لسیمې تفصیل په دې راپور کې اورو.
په تخار ولایت کې یو شمېر ځوانان له دوامداره بیکارۍ څخه شکایت کوي. یو شمېر تخاري ځوانان شکایت کوي پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنې دو سره زیات شمیر بهرنیو موسساتو خپل فعالیتونه بند کړل او پر دې سربیره په زرګونه افغان ځوانانو چې د تیر نظام په ملکی او امنیتي ارګانونو کې پر کار بوخت ول لودندو ګوښه کړل شول. دا هغه لاملونه دي چې تر بل هر وخت په هیواد کې د بیکاری کچه خورا زیاته شوې ده. د یاد ولایت د مرکز د تلقان ښار یو وسیدونکي قدرت الله آزادۍ وروړي ته وویل
سخت مشکلات لرو. حکومت امارات اسلامي
سخت مشکلات سره مخ یو. زمونږ ځوانان د بیکاری لامل په غیر قانوني توګه همسایه بادونو تزي او هلته وهل او ټکول کیږي او آن وجل کیږي. موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې افغان ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي.
د یاته کسیزی کورنۍ مشر 15 کلن خالدین وای په خوای په یو غیر دولتي دفتر کې د امنیتي ساتونکو په توګه دنده تر سره کوله او ژوند یې خو. هغه وای د نظام بدلون سره غیر دولتي دفترونه وتړل شول او دای هم وزګار شو.
با می کارګری اومدیم دغه کاروبار نیست
ګنې ته د کارموندلو لپاره راغلیم خو کار نه پیدا کیږي. له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ يم. له دولت نه واړم چې د لویو پروژو کارونه پیل کړي ترڅو بیکار خلک د کار او روزګار خوندان شي.
د طالقان خار یو بل وسیدونکو سلوه کلن فیض الله بیا وای هر ورځ د مزدوري پیدا کولو لپاره خار ته ځي، خو کار ورته نه پیدا کیږي.
کار نه سبې کاری او سبې نمته مو
هر ورځ د خار چوک ته راځم چې مزدوري راته پیدا شي، خو څوک مزدور کار پسې ناراضي. په کور کې هیڅ شی نه لرم، سخت لوږه او فقر سره مخ يم. خپل کورنۍ ته ډوډۍ نشم پیدا کولای.
د تخار د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د ټولنیزو چارو امیر محمد آصف رحیمی وای دوی ژمن دي چې تحصیل یافته ځوانان د یاد ولایت په بیلابیلو ادارو کې پر دندو وګماري.
در صورت کې بسای کې تفید بشه ځوانای کې مراجعه وکړي.
د تخار په دولتي ادارو کې خالی پستونه موجود وي، موږ لومړیتوب تحصیل یافته ځوانان ته ورکوو او مسلکي کسان پر دندو ګمارو. موږ هڅه کوو چې وزګار ځوانانو ته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار زمینه برابره.
د یاد ولایت خلک د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې تحصیل یافته افغان ځوانان په بیلابیلو دولتي ادارو کې پر دندو وګماري او د دوی له پوهې او مهارتونو څخه د هیواد پرمختګ کې ګټه واخلي او دغه راز د هیواد په کچه د لویو پروژو کار پیل کړي، تر څو نالوستو ځوانانو ته هم پکې د کار او روزګار زمینه برابره شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ایران په سیستان د بلوچستان ایالت کې د وسلوالو په بریڅ کې ولس پولیس وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د ایران دولتي ټلویزیون وایي د حمله د جهش العدل په نوم سنی وسلوالې ډلې کړې ده، خو دې ډلې تر اوسه د بریڅ پړه نه ده منلې. د کورنیو چارو مرستیال وزیر ویلي امنیتي ځواکونو دوه بریڅګر وژلي او یو یې ژوندی نیولې. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د ایران دولتي ټلویزیون نن راپور ورکړ چې نیمه شپه په جنوب ختیځ سیستان بلوچستان ولایت کې د پولیسو پر یو سټیشن د وسلوالو په برید کې یو لس پولیس وژل شوی او اته تنه نور ټپیان دي. د سیستان بلوچستان مرستیال والی علی رضا مرحمتی وایي په دې حمله کې چې د پاکستان سرحد ته نږدې پر راسک سیمه کې د شپې په شاوخوا دوه بجو وشوه د پولیسو جګ پوړي چارواکي او سرتیري وژل شوي او ټپیان دي. مرحمتی زیاته کړه چې د دې پیښې پر مهال یو شمیر برید کوونکي هم مړه او ټپیان شوي. د حلوش په نوم د بشري حقونو مدافع ډلې چې د بلوچستان د ټولنو اړوند مطالب خپروي یو آنلاین ویډیو خپره کړې چې له برید وروسته د ډزو غږونه پکې اورېدل کیږي. ویډیو ښایي چې وروسته د ورځې په اوږدو کې د سیمې په فضا کې هلیکوپټرې ګرځي. د ایران دولتي ټلویزیون دا برید د جیش العدل په نوم د سنی وسلوالې ډلې کار بللی. د ډلې مخکې هم له سپاهي پاسداران انقلاب او سرحدي ځواکونو سره څو ځلې نښتې کړې دي. جیش العدل په 2019 کال کې هم د هغې انتحاري حملې پړه منلې وه چې په یو بس کې د سپاهي پاسداران وویشت سرتیري ووژل. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې نوموړې ډله خپلې چیري کې حمله په گاونډي پاکستان کې لخپل پټنځایونو څخه تنظیموي. د ایران د کورنیو چارو مرستیال وزیر مجید میر احمدی د ایران دولتي ټلویزیون ته وویل امنیتي ځواکونو دوه بریدګر وژلي او یو تن ژوندۍ نیولې. هغه زیاته کړه چې په سیمه کې په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات پیل شوې دي. په وروستیو میاشتو کې وسلوالو او د بیلتون پالو کوچنیو ډلو د حکومت پر ضد د وسلوال پاڅون په ترڅ کې د پولیسو پر مرکزونو حمله کړې دي. سیستان بلوچستان د ایران له ډیرو وروسته پاتې ولایتونو څخه دی. د سیمه د پولیسو په توقیف کې د پیغلې مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته د حکومت پر ضد د پراخو اعتراضونو د ځپلو ډګر و. په دې ولایت کې چې ډیری وګړي سنی مسلمانان دي، د حکومت پر ضد اعتراضونه له څو میاشتو راهیسې روان دي چې وروستی مورد د جمعې په ورځ و. د سیستان بلوچستان بلوڅان له اوږدو کلونو راهیسې شکایت کوي چې د دې هیواد شیعه واکمن له دوی سره د مور مېرې چلند کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په غزنی کې خزی وایي له فزیکی تاوتریخوالي سربیره خزی ته تاوتریخوالي نه نورو ډولونو سره هم مخ دي. دا چې نور ډولونه یې څه دي ورزو په دې راپور کې چو زیاته ورو.
دا غزنی یو شمېر مېرمنې په دې باور دي چې په افغاني ټولنه کې له ښځو سره له وهلو ټکولو پرته ځینې نور زور زیاتی هم کیږي. دوی وایي ښځو ته فکري، ذهني، تعلیمي، اقتصادي، ټولنیز او هر اړخیز حقونه نه ورکول له هغې سره خشونت بلل کیږي. د دوی په باور چې تر څو پورې په ټولنه کې دغه ټول عناصر موجود وي، ډیری فکري، ذهني، تعلیمي، ټولنیزې او هر اړخیزې ستونزې به موجودې او ورځ تر بلې به پسې ډیریږي. دا یو خصوصي پوهنتون پوهنتون استاد طاهره لنګری چې ځان د غزنی ښار د نوابات سیمې را پیژني، دا وایي ښځو ته جایز حقونه نه ورکول خشونت بلل کیږي.
از ما په نظر خوشونت یوازې د وهلو ټکول نه دی، کوم انسان ته چې د یو فشار په ذهني حالات کې ورته پیدا سي یا فشار راوړي، نو هغه هم یو خوشونت ده. مثال یو میرمن ده غواړي چې د باندې کار وکړي که مخنیوای وسي، دا هم یو خوشونت ده. او مثال کوم یو نجلۍ چې غواړي چې تحصیل وکړي سربیره له دې چې زمینه ورته مساعده ده، بیا هم د کورنۍ لخوا ممانعت کیږي، دا پخپله هم یو خوشونت ده.
شاوخوا 22 کلنه تورپیکی هم ځان د غزنی ښار د پښتون آباد سیمې اوسیدونکو را پیژني. دا وایي ښځو ته جایز حقونه نه ورکول، زور زیاتی ورسره کول، وهل ټکول او تاوتریخوالی هغه څه دي چې په افغاني ټولنه کې ډیری وخت ورڅخه شکایت کیږي. خو د دې ترڅنګ د ښځو نور ځورونه هم خشونت او زیاتی دی.
خوشونت زما په نظر چې یوازې دا نه ده چې یو میرمنه په کور کې د نارینه له طرف نه وهل ټکول ورکول کیږي، بلکې خوشونت دا دی چې د هغې حقوق پایمال کیږي، هغه حقوق چې اسلام ورته ورکړی دي. مثلا دا د کور څخه بهر وتلی نه شي، یا هم د زده کړو حق ترنه اخیستل کیږي، یا هم د وظیفې حق ترنه اخیستل کیږي. دا خپله یو خوشونت دی.
دا چې په ټولنه کې څنګه له ښځو سره هر اړخیز خشونت او تاوتریخوالی له منځه تللی سي په اړه یې طاهره لنګری وایي، که له یو بل سره کار وکړو، خدمت وکړو، په ټولنه کې خشونت له منځه تللی سي.
موږ باید اتحاد ولرو، یو د بل سره ډېر هماهنګي ولرو، یو بل ومنو. دا لار ده چې موږ په ګډ سره کولی سو چې په ټولنه کې کار وکړو او د خپل حقوق نه دفاع وکړو.
خو تورپیکی بیا په دې باور ده چې که د اسلامي احکامو په رڼا کې عزم او اراده ولرو، د ښځو په وړاندې خشونت او زور زیاتی ختمېدای سي.
کولای سو چې ټینګ عزم او اراده ولرو او خپل لغه اسلامي کوم احکام چې دي چې هغه د خوشو د ښځو پاکل باندې دي، هم د نارینه او پاکل باندې دي، دا خپل ځان باندې عملي کو او خپل یووالی او اتحاد ولرو، کولای شو چې خشونت لمنځه یوسو.
د رای د نظر خاوندان په ټولنه کې ښځو ته د کار او تعلیم حق نه ورکول تر ټولو لوی خشونت او د هغې په وړاندې زور زیاتی بولي. دوی د طالبانو له حکومت څخه ښځو ته په دولتي ادارو کې د کار او په پوهنتونونو کې د زده کړو د ورکړې غوښتنه کوي. خو د طالبانو حکومت له تیرو څو باندې دوو کالو څخه په وار وار په دې خبره ټینګار کوي چې دوی د ښځو کار او زده کړو ته ژمن دي، خو د هغې لپاره لا هم زمینه برابره سوې نه ده.
و موریدل چې په غزنی کې خزی لبیلابیل دولونو د خشونت سره مخ وي. اوس به هم کونړ ته ورشو. د کونړ چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل سیمه کې د اوبو ځای کېدو د مخنیوي او د سیلابونو له ضررونو د خپلو ځمکو کورونو د ژغورلو لپاره د چک بندونو او استنادي دیوالونو جوړول غواړي. تفصیل په دې راپور کې لسیمې اورو.
چپه دره چې د کونړ لری پرتو خو په شنو ځنګلونو په خلشبي ولسوالۍ ده، پوخا به پکې زیاتې واورې کېدلې، هر خوړه او چینه به یې له اوبو ډکوه. خو اوس د اقلیم بدلون او وچکالۍ زیاتېدو سره یې اوبه کمې شوې، څړځایونه یې وچ شوي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د چپې درې اوسیدونکي وایي د پسرلي، اوړي او مني په موسمونو کې ورته سیلابونه ځاني او مالي زیانونه اړوي. ډاکټر فیض الرحمن ازادي راډیو ته وویل د چک بندونو او استنادي دیوالونو نشتون لامل روان کال کې سیلابونو ډیر څه لمنځه وړي دي.
د چپې درې ولسوالۍ ډیرو بارانونو او سیلابونو له کبله هم د دې ولسوالۍ زراعتي ځمکې او برېښنا کوټونه او سیلابونو له کبله تخریب شوي دي. که د نورو ولسوالیو په څیر ورته د چک دمونه جوړ شي، له یوې خوا به د بارانونو اوبه ذخیره شي او د بلې خوا به د زراعتي ځمکو تخریب مخه ونیول شي او بیکار خلکو ته به د کار زمینه برابر شي.
ځایي اوسیدونکي له حکومت او مرستندوی ادارو د چک بندونو او استنادي دیوالونو جوړول غواړي. د دوی په وینا چې د چک بندونو جوړېدو سره به د اوبو ځای کېدو، د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي سربیره د بندونو شاوخوا سیمې زرغونې شي، وچ خوړونه او چینې به بیرته تاندې شي. قومی مشر حاجی نصر الله خان ساپه
یا کمزینو کې دا دیوالونه کول غواړي دا چک دمونه وتوي کنه. دوی اوس په واره منطقو چک دمونه کې کمزینو چې ځنګلونه نه یو سپیر دا ډاګونه دشتي، په دې کې دا موسسات اواره او خپل سہولت ته ګوري. هماغلته دوی دیوالونه کې الګه ضرورت زنګلونو کې دی چې وب ذخیره کوي منطقه په خخ کاری زر ضرورت من دغه زنګلونو حاصلېږي. په دغه رابطه حکومت باید مؤسسات توجه وکړي چې موږ ته چک ډمونه جوړ کړي، واړه واړه ډیمونه جوړ کړي، ذخیره د اوبو برابرې شي.
په کونړ کې چارواکي به وای د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې پروګرام، د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP او نورو مرستندویانو په همکارۍ په ګڼو سیمو کې د چک بندونو پر جوړولو کار پیل کړي او کوم ځایونه چې پاتې دي هلته به هم چارې شروع شي. د کونړ او نورستان په څیر د افغانستان ډېرې سیمې غرنۍ دي چې پکې د لږ باران څخه سیلابونه جوړیږي، خلکو ته د سر او مال زینونه اړوي. که چیرته په هر ځای کې چک بندونه جوړ شي نو ورسره به د سیلابونو راوتلو او اوبو ځای کېدو مخنیوی وشي، ځمکې لاندې اوبه به زیاتې شي او د وچکالۍ اغیزې به راکمې شي.
دوی منی مای کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام درو، خو تر هغې وړاندې ورځو لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر طالبانو د سفر د لګولو بندیزونو د مافیت د نه تمدید تر څنګ د هغې ډلې ماموریت هم یو بل کار لپاره وغځوه چې پر طالبانو بندیزونه څاري. د کابینې د غړو په ګډون د طالبانو لسګونو جګپوړي چارواکي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي. پاکستان یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې په خیبر پختونخوا کې د روسي برید تنظیموونکو پر ضد جدي اقدام وکړي. له دې مخکې د طالبانو حکومت د پاکستاني چارواکو تایید آوی رد کړی و چې ګڼي دا برید د افغانستان په خاوره پلان شوی دی. د پاکستان پادری اسماعیل خان کې بریدو شو چې 23 پوځي پاکستانی پوځیان پکې ووژل شو. د خیبر پختونخوا د ټانک سیمې د پولیسو پر یو مرکز په بریدو نه خته کې یو سرتیری او درې بریدګر ووژل شوی دي. د ټانک پولیسو مشر نن ازادي راډیو مشال څنګه تول وسلوالو نیمه شپه د پولیسو پر مرکز بریدو کړ چې وسر نه خته هم پایل شو. د ایران د جنوب ختیس سیستان بلوچستان ایالت امنیتي چارواکي وایي یو لسنه پولیس د پاکستان سرحد نږدې پراسک سیمه کې په یو حمله کې وژل شوی او شمېر نوټه پین شوی دي. پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې د دې پیښې پر مهال یو شمېر بریدکوونکي همړه او ټپیان شوي دي. تر اوسه د دې برید پړچا نه ده منلې او د غزي پترانګه کې نن هم د اسرایلو پوځي عملیات روان دي. اسرایل خپل اصلي متحد امریکا ته ویلي دي چې د حماس ډلې د ځپلو عملیات خایي څو نورې میاشتې هم وخت ونیسي. د کله چې د اکتوبر لومې دغه برید حماس ډلې پر د اسرایلو پر قلمرو وکړه، 230 کسان ځان سره رغمل ویوړ او همدارنګه د دغه عملیاتو چې اسرایلو په غزه کې پیل کړي دي، د غزي د روغتیا وزارت چې حماس یې درکوي د معلوماتو پر اساس باندې 3200 کسان په دغه جګړه کې وژل شوي دي.
آزادی ملما
محمود میناپال د افغانستان یو تجربه کار ډاکټر دی چې په افغانستان کې پر اوږدو کلونو کار سربېره د خیریه ماموریتونو په ترڅ کې په نور نړۍ کې هم د ناروغانو علاج کړی. ډاکټر میناپال په کابل کې زیږیدلی خو پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد له یرغل وروسته پاکستان ته مهاجرت کړی او هلته د جګړې له قربانیانو او جګړه ځپلو افغانانو سره مرسته کړې. خغلی مینپال د بی پولی ډاکټرانو په ټولنه یا MSF کې همکار کړی او په یو شمیر جګړه ځپلو او رستپات هیوادونو کې د خلکو لاسنیوي کړی. نن ما احمد تکل د ازادې میلما په خبرونه کې له ډاکټر محمود مینپال سره خبرې کړي. د مرکه په پایل کې مې له خغلی مینپال څخه وغوښتل چې د ځان په اړه سره ته ووایي.
سلام علیکم، زه محمود مینپال یم، کابل کې زیږیدلم او اوس فعلا په هالند کې ژوند کوم. وظیفه مې ډاکټر د طب ده او تقریبا 3 کاله مې خپل هموطنانو او بشریت په خدمت کې را کړی ده او فعلا متقاعد یم.
بشریت چې وایي مطلب مودا دی چې د بی سرحده یا بی پولی ډاکټرانو په ټولنه کې مهم کار کړی.
بله، او زه په 1960 کال کې د فاکولټی نه فارغ شوم، بیا سم دلاسه پاکستان ته مهاجر شوم. هلته مې شپږ کاله په سرحد کې یو عاجل کومکونو مرکز درلودی. بیا پس د هغه نه شپږ کاله بعد کله چې روسان د افغانستان ووتل، زه هم بیرته پاکستان ته راغلم او هلته د مهاجرینو په خدمت کې وم او په مجموع کې مې تر 90 کاله د خپلو هموطنانو سره په همکاري کې وم او البته صحیح برخه کې مې کار ورته کوم او د یونیسف سره مې په 2001 کال کې شروع وکړه بیا تقریبا تر 2011 کال په پاکستان کې وم او اکثر د پاکستان او افغانستان د پروژو ارتباط کې کار کوم او په 2001 کال کې 2011 کال کې مې کار ورسره پرېښود او مهاجر شوم هالند ته بیا پاس درنه 2013 کال کې مې بیرته په څلور ملکو کې میشنونه اجرا کړل انټرنیشنل میشنونه البته چې هغه په اول میشن په ساوت سودان کې وو دوه میشن په یمن کې وو دریم میشن په لسبوس کې وو د افغان مهاجرینو په حساب د راتک
په یونان کې دوه
میشن په نایجیریا کې وو پس هغه نه بیا په 2011 کې آخری میشن زما په 2014 کې وو 2018 نه بعد بیا یو کال په کور کې وم بیا چون مړ شوی وم بیا پس هغه کورونا راغله بیا پس هغه نو تقاعد مې وکړ
لسبس چې وایي چې ټاپو ته ورغلی وي هلته د افغانانو سره د مرستې لپاره دا د یونان هغه ټاپو دی چې افغان کډوال ورته راځي
بله بله که تاسو په یاد وي په کال کې ډېر زیات افغانان راتلل بیا یو کمپ په نوم د موریا او یو کمپ په نوم د کاراتپه هلته تعداد افغانان دومره زیات وو چې دوی افغاني ډاکټر یا هغه ډاکټر چې یا هغه څوک کسان چې ترجمانی وکړي شي درلودل افغانی ډاکټران خونده وو بیا چون ډېر زیات بیروبار وو دوی داسې وسنجوله چې داسې ډاکټر باید ولرو چې هغه په افغانی ژبو یعنې پاسي پښتو باندې بلد وي او حتی په اردو باندې د دې په خاطر باندې چې د سرعت عمل له کار واخلي بیا زه انتخاب شوم بیا زه ورغلم تقریبا ډېر وخت په هغه پروژه کې ما کار وکړ
د بې سرحده ډاکټرانو په ټولنه کې ستاسو په کارونو به وړاندې نور هم وغږیږي ستاسو خاطرې به واخلو خو مخکې ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړه چې تاسو ډیر کلونه مخکې له افغانستانه ووتلی ماشومتوب مو چیرته تیر کړ درس مو په کوم ځای کې وویلې لکه د خپل زده کړو په باب مراته وایي
ماشومتوب مې درس مې په اول کې په کابل کې په جمال مې ابتدایي ښوونځي کې شروع کړ بیا د دوام صفنه باد موږ پلار مرحوم په هغه وخت کې چون په بورس باندې تحصیلي لاړی ترکیې ته نو موږ مجبوره شو د بابا کرم چې هغه په رستاق ولسوالۍ کې وو هلته لاړو درېیم او څلورم صنف مې په رستاق کې ووی البته هغه وخت ډېر مشکل و تقریبا 2 ساعته پیاده باید تللی وای هره ورځ د یوې خانه 2 ساعته پیاده راغلی وای د بلې خانه او په هر حال ښې خاطرې خراب خاطره به خامخا به ما مکتب به دوران که اومده لوده ده اغیر نباد بیا متوسطه و لیسه همه ده استقلال پر لیسه که بود ده اغیر نباد به کابل پانتون تا کامیاب شم تپ پانزی تا او تپ پانزی میشه خلاص کردم عرضو که چه ننم فاکلته خلاص کردم و ثبات مهاجر شد
هغه وخت چې د تخار ولایت پرستاق ولسوالۍ کې تاسو ویل چې دریم او څلرم ټولګي تاسو حل تلوسته کله چې 2 ساعته په لاره کې تاسو مزل کوو د دې لپاره چې خونځي ته ولاړ شي دغه د نن ورځې ژوند چې تاسو لري او لوی نړیواله معتبره مؤسسه سره مو کار کوو دا مو په ذهن کې په خیال کې ګرځیدل هله مو درلوده
والله نه داشه خاص خو نه ګرځیدل دومره بم بلند پروازی نشه کولای شو ابو درخشان کو خو یو شی ما په یاد دي چې زه په دغه تایم کې په دغه وخت کې زه په الټر مکتب ته تلم لار مې یو عکس را لګلای وو خپل او په شا کې ماته نشته کړی و چې تحصیلات امروز شما سبب ساختن فردای شما می شود نو هغه خبر باندې زه پیدلم منتو هغه بابا به مې هر سهار د هغه راته لوستی دی دغه عکس شاوی ګوره پلار خبره دی باید پیاد که بسد نو کده ایشی مقا بیار بهترین او ستر انگیزه از مال پاره بچه زه باید رشتی هم 2 ساعته دیورز اولار شم 2 ساعته دیورز دیخوا تاره شم د دې خاطر چې پلان خپانه شي چې مسافر دي کېدای شي دغه بو
تاسو د جهاد په کلونو کې هم له خلکو سره یا له زخمیانو او ټپیانو سره په روغتیاي برخه کې د مرستو یادونه وکړه د هغه وخت کې سره توقع په کوم ځای کې وي آیا د جګړې په مستقیمه د جګړې په جبهه کې وي کنا د جبهه شاته په روغتونونو کې دغه وخت کې سره توقع
زه د جهاد تبات کله چې راغلم سیاسي شرایط نشو ولیدل ډېر مشکل و د ما لپاره چې په اسانۍ خپله لار پیدا کړم بیا راغلم کوټه د کوټې نه یو ملګري په همکارۍ سره په دې شرط چې تنظیمي اړیکې به نه ساتو زه لاړم سرحد افغانستان ته چې یو منطقه په نامه د علا جرګه هلته مې یو کلینیک جوړ کړي په خارج د دې ساحې نه او د خلکو سره د محل سره او د ټولو کسانو سره چې ما ارتباطات پیدا کړل نو د یو خبرو ورته کوله چې زموږ مرکز بېطرف دی چې زه ډاکټر یم نو د ما سره به کار نلري او هغه څوک چې زما سره ما ته راځي هغه سره به هم کار نلري رښتیا هم همداسې وشول حتی تر دې اندازې پورې چې ما به د ارشیشین هم دوا اخیستل رابطې الاسلام اسلامین هم دوا اخیستله جمعیت اسلامی د هغه نه به هم دوا واخیستله نو ښه استقبال کېدی او کار مې هم دغه وشي بر علاوه د دې چې موبایل کلینیکونه مې کول د هغه نه علاوه مې فقط دغه زخمیان پس هغه کومکهای اولیانه کوسته او یا په سرحد کې یو بله شفاخانه غوندې ځای و د هغه د آی سی آر سي هغه ته به مې ریفر کول
دا په کوم ولایت کې و ډاکټر صاحب
دا د زابل په ولایت کې تقریبا موقعیت لري په نامه د علا جرګې یو ولسوالي ده او داسې مخپور ته چې بیا ولاړ شي مخپور شینکۍ او دروازګۍ او بالاخره سم داسې سیوري ته او د سوري نه د زابل ولسوالۍ مرکز ته ځي
په دغه دوران کې چې تاسو په دې کلینیک کې کار کوو ستاسو په وړاندې انسانان مړه شوي
ډېر مړه شوي دي یو نه دی مړه شوی ډېر مړه شوي دي دلیل یې دا وشي یو خبره خلک په ډېر زخمي شدید زخمي حالت کې راتلل او طبي اصطلاح په حساب باندې په شاک کې وو او یو به نه و دوه به نه و نو موږ څو کومک ورسره کولی هغه به پېچره وخت یې حق ته ورسېدی او بل امیدوارې ښځې به ډېره راتللې یا تو په لاره کې به مړه شوې وې یا به موږ چې د بل شفاخانه د پاره لګلې چې موږ رفرال سیستم ورته وایي رفر کولم په لاره کې به مړه شوې وې نو دغه شیان ډېر عادي و دي موږ د پاره
داسې یوه خاطره چې تر اوسه پورې مو لږه وخت اوس څو لسیزې تېرې شوې دي داسې یوه خاطره چې تر اوسه مو په یاد وي او هیڅ نه در نه هېرېږي د دې جګړو له دورانه لري
دوی خاطرې زوږ د مودې یاد نه وځي یو خاطر دا و چې یو شپه موږ تقریبا ټول سټاف زه خپل د موږ څلور نفر وو بیا نو ټول سټاف سره استراحت هم کړو نو خوشاله و چې نن شپه واقعا نه راځي هغه درې بجې د شپې چې یو موټر ودرېد بل موټر ودرېد بل موټر ودرېد زما ملګری چې نرس و هغه مخ ماته راوړ او ډاکټر صاحب ګمان کوم چې یو دوه به نه وي هغه چې رښتیا وروتلو چې داسې سر په سر زخمیان او شهیدان پراته دي راوستل نو هغه شپه زموږ امید او هغه زموږ اټکل چې کړی و سره سر ونه خوړ بیا نو برعلاوه چې تر سهار پورې همدشوی خلاصولی صرف هغه عاجل کومکونه ټوله ورځ مو په مغه باندې تېره شوه او دوامه خاطره مې چې یاد نه وځي هغه یو خورکی راوستل زموږ کلینیک ته راوستلې وه دا په کوچني باندې مریضه وه او موږ چې وکتله وسکې نه وو باید عاجل هم شفاخانې ته لېږلې وای شفاخانې ته چې ولېږله نو بیا موږ یو ارتباطي نفر درلودی چې موږ ته وویل چې مریض هفته بعد یا پنځه ورځې بعد یا مریض یا ښه شو یا خراب شو یا څنګه شو نو
د دې سړی اول چې ما سره راغی دوه مورځ او هغه راته وویل چې مور او دواړه ماشومان یې سره مخکې دې شفخانې ته ودی چې وفات وکړ او عقل ته ورسېده. هغه صحنه چې ښځه ډېر ځوانه وه او دوه اولاد یې هم درلودل په دوه خو یې په هغه وخت کې موږ نه پوهېدلو، خو پس هغه ما هېڅ یاده نه وځي تر ننه پورې.
دې ته ورته بګنوونکې وحشتناکې پیښې کله چې تاسو د بی پولي ډاکټرانو په چوکاټ کې له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو کې کار کاوه هم ستاسو په یاد دي؟
په یاد خو مې دي، خو یو ډېر جالبه دا و چې زموږ ټیم چې زموږ پروژکټ کوارډینیټر و، زه خپل هم سرحد میډیکل ټیم لیډر او یو بله ډاکټره او یو نرس څلور نفره روان یو د یو شفخانې نه په یمن کې، په تایز کې، تایز نه هغه مرکز د جنګ و. د دې شفخانې نه راووتلو، البته موږ به کوارډینې کول خپل حرکات د دواړو طرفو سره مخکې دې چې ولاړ شو یا راشو، نو کوارډینې هم شوي وو او موږ ته اطمینان راکړل شوی وو د دواړو طرفونه چې ولاړ شي. ولې موږ د یوې شفخانې نه خپل دفتر راتللو و د بل دفتر نه به هم بل شفخانې دپاره اکمالات راوستلي وای، نو اګریمنټ شوی و. خو یو ځای کې یو ګولۍ ته راورسېدلو د شفخانې نه چې راووتلو، داسې تایز ټول ګولۍ ګولۍ دي سړکونه لکه د موږ تاسې د میپار تقریبا. بیا نو په دې یوه ګولۍ باندې چې راوړل چې دفتن یو دوه نفره په یو لنډ کروزر کې ویشتلي دي، پایکپ کې یو په جلا وفات دی او د یو د سارې کارت دی، تقریبا وینې تازه را بهېږي، د بیرون نیم په موټر کې نیم په بیرون کې دی. دا تاسو دومره زموږ لپاره غیر مترقبه و چې دفتن د دلو سره موږ البته د کومک نیت هم نه درلودی، ولې چې پوهېدلو چې جنګ شروع کېږي. هغه چې جنګ شروع شو، موږ د دې یوازې چې د دې مریضانو یا د دې زخمیانو یا حتی مړو په چورت کې شو، د ځان د ساتلو په چورت کې شو. هلته چې ننوتلو یو ځای باندې کوڅه باندې کوڅه هم بنده شوه. بیا نو ډېره جالبه دا وه چې زموږ ډرایور د نس د خوا یا د بدن د خوا غټ و، نو دلته په یو ځای کې د دیوال او د یو مانع په منځ کې چې ټانکۍ د اوبو ټانکۍ وه، نورمال انسانان هم نه شوای ننوتلی، یعنی بر تقریبا شپېته اویا سانتي و د دیوال او د دې ذخیرې تر منځ. خو زموږ ډرایور هم را ننوتی او شاید د ډرایور بر نه و یو متر لس سانتي یا یو متر یا نوي سانتي داسې. خو خیر وخت چې خدای نجات راکړي د دې حالت نه ووتلو، دلته مته یو وار بیا ټرایک وکړه چې ننوتلی شي که نه. د خندل وی سل په سلو کې نشم ته نه وته، خو دا صحنه مو لري لیدلی چې وا زه دوه شته مریض و دي زخمي په غم کې شو دي ځان په غم کې شي ویو.
ډاکټر صاحب دا اوس یو ډیره په زړه پوري کیسه و. د ډاکټرانو ټیمونه کله چې د ویره په وخت کې یا د ناامنۍ په حالت کې د تخت په حالت کې د سپېخو سره مخامخ کیږي خاندي
ولا په اخر کې او په سر کې نه؟
په شروع کې هر څوک د ځان په فکر کې وي، هم دسه
والله هم د ځان په فکر کې هم د دې لپاره فکر کې چې مریض سره څه وکړو. خو کله چې بیا پاس دغه چې د صحنه ختمه شي، نو خامخا طبعا موږ همېشه یو انالایز کوو په آخر کې د هر شي، کوم تشخیص وي، کوم تداوی وي، کوم حرکات وي. بیا چې دغه انالایز کوو، بیا ډېر مزایا پس وخت خواندو چې او دا څه رقم امکان لري، دا څنګه وشول او دا څنګه شوي.
جالبه ده په لیسبوس کې کله چې تاسو له کډوالو افغانانو سره مرسته کولې، دغه وخت یو څه کیسې هم راته وکوي. څوک مو ولیدل؟ کوم افغانانو اول راوتل افغانستان؟
ولله رحم دې سخت خاطرې او شاید ما سخترین میشن به ما او یا بدترین میشن به ما، په دې خاطر باندې شي د ژوند شرایط او د اوسایی په حساب باندې او د کار په حساب باندې ډېر آرام میشن و. د سیند د بحر غاړه وه، بهترین ژوند هم درلود، هوټل و، هر شی و، بمبارد هم نه و، جنګ هم نه و. خو متاسفانه زما لپاره سخت په دې و چې هر سهار به چې زه په دغه کلینیک ناست وم، او زیاتره د زموږ خویندې او میندې به چې پوه شولې چې دا سړی افغانی دی، مخې دی چې ماته خپل تکلیف وایي، په چیغه په ژړا بیا د خپل د لارې درد راته ویل. مثلا د چا به خاوند ورک و، د چا به لور ورکه وه، د چا به ښځه ورکه وه، څوک به پښې به یخ وړي وې، د چا به مثلا لاس یخ وړي و، څوک به د پولیس د تشدد سره د په لارو کې مخامخ شوي وو، د چا نه به قاچاقبر پیسې وړي وې. خو هیڅ داسې ښه خاطره ما د چا نه نشو اورېدلی او نه مې تقاضا درلودله چې راته ووایي ما داسې ګلالۍ لاره ولیدلی یا ما داسې ګلالۍ اوبه ولیدلې. او د دې مدسته یو جالبیت په دې کې و، سختي زما لپاره په دې کې و چې دغه موږ خلکو به چې پوه شول چې دلته یو افغان ډاکټر ناست دی، نو د هغه خپل صحیح مشکل په ځای باندې ما سره اول دغه مشکل په چیغو او جراو باندې اکثرا شریکاو، او زه هم په صفت یو ډاکټر او یو انسان د دې نه ډېر متاثر کېدلم. او علت مهاجرتونه هغه وخت بیکاري و، یو کاذب امید خلکو ته پیدا شوی و. او که تاسو په یاد اروپا کې هم داسې خصوصا جرمني کې داسې اعلان شوی و چې دلته خلکو ته ضرورت شته دی، او موږ په وطن کې هیڅ چا لپاره ځوانان لپاره کار نه و، تحصیلات بکړي و. هغه به چې راغلل هغه به موږ ته معلوم و چې برعلاوه چې یو شمېر به په د نهنګانو خوراک شوی و، یو شمېر به د نورو مشکلاتو په اساب په لاره کې پس پاتې و، یا به بیخي د ژوند له لاسه ورکړی و. اروپا ته به مې چې راغلل په صفت یو ډېر ارزانه کاري انګلیسي کې چې ټول ورته وایي د هغه په حیث به استخدامېدل، د کلو کلو دپاره به د سرنوشت پراته و. نو خاطرات هغه زما د ژوند کې خاطرات نه دي، او هر څه چې چرت وهم په ډېرو سختو جنګو کې ما میشن کړی دی، په ډېرو سختو شرایطو کې ما میشنونه کړي دي. او د ما څلور کاله دېرش کاله ژوند کې ما شاید څلور کاله اوسا طبابت نه وي کړی، او هغه صحنې ډېرې سختي راته دې خاطر چې هېڅ مې نه شوی ورسره کولی، درد مې نه شوی آرامولی. اول طبعا یو څو ټابلیټ به مې په لاس ورکړل، یو بل متخصص ته مراجعه ور ولېږل، خو هغه کافي نه و په دې خاطر چې د درد بې وطنۍ او درد فقر او درد غربت دا ډېر سخت وي. او د فقر غربت زموږ خلک یا زموږ تاسو خلک اکثریت شاید د اقتصادي مسایلو په حساب باندې وي، نه فقر دی. مهاجرت ډېر زیاتر ته هغه نه دی، یو سړی وطن نه لري، سړی باید هر چا ته ځان ورمعرفي شي. کې مثلا زما پلار یو وخت کې ما ډېر زاری ورته وکړې په هغه شرایطو کې چې تونستان چې ولاړ شي خارج ته، خو ډېر مستقبلېږي. دغه ده به ویل چې تا د بے وطن زور نه دی لیدلی، بے وطن سړی لکه یتیم وي. او دوامه مور هیڅ وخت په یتیم باندې د اصلي مور مینه نشي ورکولی. نو هغه ریښه ما په دغه لباس میشن کې ما هغه شیان ډېر ولیدل، هغه زه خپل مهاجر وم.
ډاکټر صاحب، تاسو وایي چې ټول عمر مو له افغانانو سره مرسته او کومک کړی، د راتلونکي لپاره هم له افغانانو سره او په افغانستان کې دننه پلان شته؟
تکل شب پلان خوشته دی، د الله په نصرت سره به سر ته رسوو. ما مخکې درته وویل چې ما څلور دېرش کاله دی موږ دغه زموږ په طبي سره کې مادر اینډ چایلد په حساب باندې او ایمرجنسي په حساب باندې کار کړی دی په مختلفو ځایو کې. نو اوس مې کله چې زه متقاعد شوم چورت مې وواده ځان سره چې انرژي لري، خلک سره ارتباط لري، امکانات لري، نو باید د خپل وطن لپاره څه وکړي. او کله مې چې دا یو خبر شاید ستاسو د رادیو نه اورېدلې وي، هغه خبر هم اول وارې چې په افغانستان کې د مور او د ماشوم د مړینې کچه بیخي زیاته ده. زه چون همیشه رادیو ستاسو اورم، نو دا خبر مې چې واورېدې نو داسې لږې تکان راکوي، ولې اعداد بیخي زیات و، لوړ و، په سل زره میندو کې شپږ سوه مړې کېږي. دا د دنیا د ستاندرد سره بیخي زیات فرق لري. مثلا په اروپا کې ستاندرد دولس نفره تا اتلس نفره دی، بعض ځایو کې شاید دېرش څلوېښتو پورې وي. لیکن زموږ تاسو په ملک کې شپږ سوه د ما ته ډېر سخت تکان راکوي. ما وایي اوه دا څه رقم قصه ده. بیا مې د ځینو ملګرو سره په افغانستان کې رابطه ونیوله، تر اوسه کال منظور دي. او هغه ډاکټر صاحبانو هم خپله همکاري راښکاره کړله، او بالاخره مې یو عاجل سفر وکړ. بیا پسې هلته هم د هغه مرجو سره چې په دې ارتباط باندې کار کوي لیدنې کتنې وکړلې.
افغانستان ته سفر مو اوس وخت کې پس له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول په دې وخت کې؟
بله بله، پروسه کال، بله پروسه کال په می په میاشت کې لاړم. څلور میاشتې هلته وم، خپله په حساب سروې باندې بوختوم.
ډاکټر صاحبانو ډېر زیات همکاري را سره وکړلی او هغوی ډېرې ښې وعدې وکړلې. بلاخره صاحب د پری سروې نه باد بیا راغلو مالند ته. په مالند کې یو این جی او په نامه د آر ایم سی اے ریسکیو مادر اینڈ چایلډ فور افغانستان یا ریسکیو مادر اینڈ چایلډ افغانستان د هم د جوړه کړه رجستر هم کړه. خوشبختانه په دې کې زما یوه خور چې ډاکټره ده هغه یې مشري په غاړه لري او پنځه نفره نور هالندیان په بورډ کې دي او ما یې د افغانستان د کارو مسؤلیت نیولی دی. نو انشاءالله په اسرای وخت کې چې دا زموږ اداري مسایل د هالند حکومت دخوا خلاص شي بیرته ځم او هلته هم دغه پروژه بیرته شروع کوم او په افغانستان کې موافقه دا شوې ده چې فامیلی هیلت هاوس سیستم لري نو دغه کې به کار شروع کړو. په عین زمان کې د ما ټول مقصد ما ده امیدوارو مندو او نوزاد ماشومانو دپاره د خدمت هدف دی. ولې مرګ و میرې خیلی ډېر زیات.
په څومره وخت کې تاسو تمه لرئ چې دا پروژه به عملا په افغانستان کې په فعالیت پیل وکړي؟
ولا تاسو ته معلوم دي چې دلته دغه کارونه جدي هر شی په سیستم باندې سټپ په سټپ مختزي. د ما توقع یا د موږ توقع خو پروزه کال وه خو هغه ونه شوله. د ما درته ویل سټپ په سټپ باید مخته ولاړ شو. نو امیدواره یم چې په آخر د اپریل د سږ کال کې په افغانستان کې اقلا بنیاد کیږدو او بیا تر آخر د کاله پورې اقلا درې مرکز چې باید ولرم د دې شي لپاره یا ولرم.
مننه ډاکټر صاحب. په ورسته برخه کې غواړم چې د خپل شخصي ژوند په اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړی. واده خو به محتمن کړی وي. مشومان لري چیرته ژوند کوي؟ څه رقم ژوند کوي؟
واده مې کړی دی الحمدلله. دوه لورن لرم. په 2012 کال کې موږ د امنیتي مسایلو په خاطر باندې هالند ته مهاجر شو. مېرمن مې هم ډاکټره ده. هغه هم غواړي چې بیرته خپل مسلک په هالند کې کار وکړي او حتما په دې این جی او کې به زما سره هم کومک وي او ټول ژوند کې زما خیلاص په حساب باندې د کومک وه او ده. لورانې مې یوه لور مې چې ده اوس فاکلټی طبي پروسه کال خلاصه کړه. سږ کال په جراحي قلب کې په ستاژ په تخصص باندې اخته ده او په آینده کې غواړي چې یو ترانسپلانت سرجن شي. نوم یې لیلا مینهپال دی. او دومه لور مې چې مدیحه مینهپال ده هغه بیا په آخري کال د میډیکل یونیورسټي یا طبي پوهنتون د آلند کې ده. نو دغه دوی دواړو هم زما لاره تعقیب کړې ده. خدای دې هدایت ورته وکړه او خدای دې کومک شي ورسره. زه خپل ژوند نه ډېر راضي یم د الله پاک په دربار کې.
ستاسو دواړه لونې هم طب وایي نو تمه لري چې دوی به په افغانستان کې روغتیایي خدماتو ته له اړو خلکو سره کومک وکړي یا وکړی شي؟
حتما یې کوي او حتما یې تر اوسه پورې دغه حالت پورې زما قدمونه تعقیب کړي دي. مطمئن یم چې په آینده کې به د وطن لپاره ترمان لدی ډېرې موثرې وي او خپل خلکو لپاره به ډېر کارونه وکړي. مطمئن یم.
کومه هیله هم لرئ ډاکټر صاحب؟
یوه هیله د ټولو وطنوالو نه مې لرم چې درې شیان موږ ډېر زیات خراب کړلو. یو تعصب قومي، بل تعصب مذهبي او بل تعصب کاری. درته ووایم دغه درې شیان موږ تباه کړي وو. تعصب کاری نه مطلب دغه دی چې د هرې طریقې نه بل پیسې لاسته راوړو چې فلانی پیسه داره شوی دی. نو زما د ټول خصوصا تحصیل کرده نسل زموږ فقط هم دغه ټول شیانو باندې موږ اخته شوي یو. نو د ټولو نه مې دغه تقاضا ده چې د خپلې جامعې د بدبختي او د اصلاح او رفاه او د دې د کومک دپاره باید په فکر کې شو. نه د دې چې زه څوک یم ته څوک یې او زه څوک یم ته څوک یې. دغه خو دغه حالت ته راورسو. تحصیل په دوران کې د آخره ختمه د تحصیله پورې زه په دې نه پوهېدلم چې دا زما فلانی هم صنفه دي کوم ځای دی. دومره پوهېدلم د شمال د افغانستان دی، دومره پوهېدلم چې د جنوب د افغانستان دی. اما اوس دومره بدبخته شوي یو چې باید کلي باندې هم ځان پوه کړو، قوم باندې هم ځان پوه کړو، پلار باندې هم ځان پوه کړو او د هغه د رویو سره معامله وکړو. متاسفانه متاسفانه موږ په داسې بد حالت کې یو. نو امید مو هیله مې د ټولو هموطنانو نه دغه ده چې دغه تعصبات باید پرېږدي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر محمود مینهپال.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماشام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنیوي او د سهار ل شپژو د ماشام تر شپژو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.